دا زجرړو د شپږو پچو د خبرونه دا وريدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله وسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنځن به پروس پر خپل اکسپانل لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې ورسوي کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړی دی. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمي کې د 15 میلیونه بیوسل افغانانو د لاستیمي لپاره $1 میلیارډ مرستو تاړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیايي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځنبه وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو لاسانتیا او برخمن شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتو وړاندې کوي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری آژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په سابند او مرغاب لوسولو کې لمن سوړل شوی دی. شغلی بدری پرون پنځنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشه یي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. د هالند پولیسو په روتردام ښار کې د ډزو 2 پیشو مرجوب لاړولې. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرجوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنشن به پورس د یو پهنتون پر وختون او یو کور کې د ډزو له کبله 3 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی خبري آژانس ویلي چې پولیسو د ډزو مشکوک عاملان نیولې دي. د ډزو د پیشو د سرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. او ساجر اډو په منسنۍ څخه په 2 لسیزو کې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیه کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د یو کتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غالۍ او فلو باران او تیز باد سره پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سرات به افغانستان در ایران وجود داشتند.
لا بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
The stronger Ukraine becomes the closer we
د اوکرين پیاوړي کول مونږ د روسي دي ارغل پای ته نږدې کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د ماسکو فارمټ د شپږم غونډې کوربه دی. د غونډې کې د افغانستان لپاره د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د غونډې کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبری ایجنټ د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیا یې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي. کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاس خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیا، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2013 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوي وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې بیا په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې توپان او سخت باران وڅپلې. ځایي اوسیدونکو وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کشتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولې دي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او شله باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتاران باغ د چې دغه نه ټول لغه کم پانه او دغه چې بکی ټول پزمکه پرې وتل شولې په خیوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته چې زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټی چری مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیر زیاته غلې وشولې ځکه پزما کمانی ډیر سپینې پرې وتله
د همدی ولسوالۍ د دې قانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمیزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزم کو ته چی او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام گلی او توپان لمنځه یوړل
زمون جوار پورې پانه پاتې نشو او نه پورې پانه پاتې نشو لا سخته گلی زمون کوم دي قاو شو لا زراعتیزم کم کمی وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دې بارانو گلی تخریب کړلې دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونو نه کړو زحمت ایستلې او بس غلی کړو پټی کړو هغه ټول گلی او خراب نو غریب خلق دے پا قراسم پا داغ اندازہ دے چھ بلا خواری غریبی نشتہ دے زمانگ داغ خلق چھ پا زراعت کی مشکل ہو از کال خواری او کسی کم آوا آغاد پا یو رس کے پا یو ساعت کی زمان زلالا باید زمانگ دا زمیدار ہو زمانگ غریب بلستہ دے سمکاری ہوش
دا سرکانو ترسنگ نرنگ چوکی خاص کنر نورگلو دا ننگرہار یوشمیر سیمی هم توپان باران او گلی سختی زپلی دی د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ایران حکومت د وینوي کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې خپل خاوري نشتي 15 میلیون افغان کډوالو بسي البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي د ایران د کورنیو چارو وزیر د چاشن به پر رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلارې بشپړه شوي او شر به پلي شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي جزئیات په دې راپور کې
د ایران حکومت لخپل خاورې د میلیونو افغانانو د استولو لړۍ پیلوي دغه حکومت د کورنۍ او چار وزیر احمد وحیدی د چهار شمې پورس په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی له خوا د وی جوړ شوې کړنلارې لمخې له ایران نه هغه افغان کډوالو باسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري خاغلی وحیدی ویلی دغه کړنلارې جوړ شوې او ژر به د پلي کېدو وړ وګرځي
کاملا مشخص به اساس یک برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د یوې سازمان شوې برنامه لاري د بهرنیو یادباو په اړه اقدام کوو او دغه اقدام په لیکېدو ته نږدې یو دا واضح ده چې افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپل هیوادونو ته به بیرته واستول شي
غیر مجاز طبیعتا باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن
خغل وحیدی و دودید و معلومات علم خوست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی دا ایران دا کورونای و چهار وزیر داسی محل دا سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوش میر ایرانی رسانه راپور ورکره و چه دی طالبان و لواک ترسیدو و روستا پا تیر دو کلون که شاوخوا یو نیم میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول دغه هیواد ته ورغلی دی دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایرانی پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي عمران د ایران په شیراز ښار کې لتیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي نو موړی وي په وروستیو کې ایرانی پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتی کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزیت شوی ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمعوری میشه
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بیکاره تیروو د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د ورستیو څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلې میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي رادیو هغه مهال دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالې لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر 8 نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې لدی د افغانستان او بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. پر راپورونو کې ویل شوی چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او پریمون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمېنه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دا وایي د اوکراین پیاوړي کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولی شي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسیې د بېرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له 150 غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړي. موږ دغه راز د هغه څه په اړه چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړي، یعنی د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅه کوي او د ناټو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې 4 شنډې کړي دي. د اوکراین د پاوز بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش پاړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والی بالر اونجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا انجونی په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وکړي چې د انجونو پر ورزش یې لګولای دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره لدې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن تیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندیښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوریت نظام دی او پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورشتي وژن کې بریدونه چې اکثره اپړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي، او د اندیښنې وړ خبره ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغه بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې د مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2020 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پرېکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیرنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری زن نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه د خپلې استخباراتي ادارې ISI لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې دوړخیز ستراتیژي پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه باندې 2.2 میلیارد ډالر مستقیمه مرستې ترلاسه کړي او د دوه لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن سیرنیز مرکز کارپون ادرنا د ریلیکی پاکستان اوس په یو دولاري کې ده او د خپل تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان ده. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تک اوس بیا کتنی ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینی ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیشول سولې اوسیدونکو اوس د کونکې د شونځیو د ودانیو ته جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای پولیسوالی کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تشنا اسمان لاندې ستکټ کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وای د نش په شمول د ټولو لری پروتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لري پرته ولسوالۍ د چې اوسیدونکو د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري او ماشومان د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زمانه مومن خان دی د نیشت ولسوالی وسیدون مکتبونه د لیسته خو وسایل نسته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وای د کوشنانو ته ودانی نسته، پرشونه نسته.
مانم تورجان دی چې وسایل یې پرانه دي. مثال یو شوکیان نه دی برابر، یو خیمه نه دی برابر، یو سایه نسته، و داسې ځایونه نه دی برابر.
مانم مسلین کوچی دی دی پرشو و د خیمه سره ډیر ستونزې ده. هغه نه سمالمان دغه ورته ناسی بر د خاور باندې بادونم دی دی د دې سره ډیر سخت مشکل نه خیماسته نه ودانی سچ وسور جوړ سوي شو ودانی ور جوړ وای یا خیمه ولای نو مسله مګر د کې وسایو معلومان به تناس ولای.
پنیش ولسوالی کې د محل دی ویلسی په شمول نه شونځي او یو شمیر مدرسې فعال دي چې ټولې په کرای سو کورونو مسجدونو او ترشنا اسمان لاندې به سر پناه دي. د دغه ولسوالی زده کوونکي وایي د طالبان حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانی ورته جوړ کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
من محمد نادر شاه د نیشو سودنګي پنځم د اجي چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره غړ د په حاله سبقان وای د مکتب د خپل مسجد کې وای. مشکلات مدای چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختی لرو نه کلمان لرو مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانی سره وایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي د امرستې اوس امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کړي نو
اکبر جان دی مکتب آئے پرشون و میزون و معلمان پرنزہ کراتا ناسی شین سب مسجد کے سبا کلمان و چاپچی نست
پاینی وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستون زمانی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیک کړی تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډیر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امید شته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا همدغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه.
ساسو لا پیغامونو
السلام علیکم زدا بابرس ولایت قرمش ولسوالی دا د ماجساتو کارونه چې دي ترمنو دا زمر د قرمش ولسوالی ته ډیر د کمزور تو غرازی به خی هیڅ شی نه راځي زمو خلکو ته دا غهله کوم چې د ازما ژغ ازادي را دو وړاندې کی و طالبان لور پور چارواکو ته ازما ژغ ورسیږي.
دا پیغام پر ازم د ازادي راځي پر له از خدای مرددي اقتصادي ستوند سره مخامخ نه یو هم مرزان را ته پراته دي پاکستان مونږ پرځدي د بلی خو اقتصادي مشکلات چې وا کمپیوټری تذکره په شپږ سو افغانۍ دي د بلی خو د موټورو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډیر سره افغانۍ رسغواړي ډېر موږ د حکومت څخه خواهش لري چې د ګمرکاتو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بېخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاخچې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواي چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وش کوي بارم علاقې یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ورواړي لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسواخي او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه چې زموږ بیزې علاقه هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص او بیزې راته موچي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وي.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوم د سوالی سر خدای وسیدم کې ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کمزوري دي موږ تاسې د خوښښت شې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علی وروړي کې مصرف راسته کوي او کار سم نه دی.
بل منان عادل له فلمن ولایت تکځه کې د ولسوالۍ نه د پیغام تاسو ته پیژدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو مسولینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو او مسولینو څخه مودا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یو واجبي نت تقریبا په سل افغاني مشترکي سل افغاني تقریبا 400 پاکستانی کالدار کې جنو ډیر ګراند یو واجبي نت په سل افغاني هله او ارزو مزنداد چې د تجدید پاملرنه وکي تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یو دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي لکبل وسمهل یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنځنبه پروس پر خپل اکسپانې لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 6 میلیون بیوسل افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورستیو کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمی کې د 15 میلیونه بیوسل افغانانو د لاسیوي لپاره یو میلیارډ ډالره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. یونیسیار پرون پنځشنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري آژانس غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینا لالو سرجنګل پسابند او مرغاب لسلوي کې لمنځوړل شوی دی. د هالند پولیس وايي په روتردام شهر کې د 102 پیشي پیشو مرشوب لاړولې ده. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرشوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځشنبه په ورځ د یو پانتون پر وختون او یو کور کې د 10 لکبل درې ترنټه پیان شوې دي. د جرمني ډي پی ایجنټس ویلي چې پولیسو د 10 مشکو کاملا نیولې دي. د 10 د پیشو د سرنګوالي او انګیزي په اړه تر اوسه معلومات نشته. د سجرړو پر خبرونه کې وړاندې بشري اساسي حقوق پروګرام اساسي او بشري حقوق پروګرام درو خو مخکې تدې چې د پروګرام ته مخ کړو ل کونړه یو راپور لور په کونړ کې او بشري سي د کونړ د راپور کله ناکله په دې خبرونه کې مخکې ل کونړه دا راپور درلور چې حالت ژلې ورې دلې ده او د ژلې د طوفان ل عمله په نارنګل سوالي کې زیان اوشته دي. خو په نارنګل سوالي کې البته یو نوې روغتیا مرکز پرانستل شوې ده. دغه مرکز د دې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا پرانستل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤل ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عام روغتیا وزارت سره په همغږي د نارنګل سوالي په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومان او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی د همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه لري د غوډه پر خدمات او هغه مریضان چې غوړي رواني مشکلات لري د هغه لپاره تداوی او همدارنګه غوډه ته مشوره ورکول کیږي. همدارنګه ورځ په حساب باندې 30 تر 50 مریضان پورې په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبره چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامي کلینیک سره وي او ټوله بودیجه شدید پر ځانګړي شوی 3 لک ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دیته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکو وای د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان، ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولې. اوس چې نوې روغتي مرکز جوړ شوی لیا دستون زو خلاص شوی دی. زئی وسیدونکو محمد ابراهیم
فضل تچدا کلینیک راغله د دسر د ډیر خلکو مشکلات ډیر حل شو دي او ان شاء الله چې خلک په دې تم او تمقوم دي چې ان شاء الله مشکلات بزمنګ نورم حل کیږي او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامي ریلیف مؤسسی لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوي چمتو کیږي چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتي سهولتونو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. رسو دي چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه په انسان وکاله شول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هیواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه پمیر یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر دی، دا ډیر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډیر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو او ډیر زیات ارتباط لري. او په دې کې یعنی شک نشته، خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه مو تاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت ته او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ور کوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوې وو. وای دا سه یو فکر وکړ چې گاونډای چې دا تکیدې څه جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل او وای ته ورغل او نو وای چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغل او فکر کړه چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو. خلاص هو کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال کړه او برته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سيرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي لیگی یتیم ته ورو لیگی کوم به وزر سره پکو کوي یو بل ته هدف مدار دی چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هبنه.
bale ډاکټر صاحب دی برخه ترازو لکه څنګه تاسو خبر یاستي په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي، لداندو لري شوی دي، مثلا خځو ته اشاره وکړي دی افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم، اگر مگو تا شایدان یا ستوتی و رستر بلی دا بیکاره کیگی، حتی اگر میرمنی چی سینگار بیکاو دیگو دکانون مترل سول، تاست فکر کهوی دا وزیاد کم دسی دوام بکال خلکون کار واخستل سی پکور که نویل سی پتیر میرمنی دا گدایگر ماشمان چی گردی، دا سوالگر میرمنی چی گردی یا نارینه چی گردی شمیر بی چوم رزیاد چی او بیا پایل بی چی بی؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینا شریکوی خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري کل دي مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري، نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي. خويندې ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئو او اساس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې، دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخصه په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي. دا ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېږي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضی قرضې دي او بعضی نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغه سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمنه وه، رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې په بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چې هغه دین استفاده وکړي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنیکو کارونه چې ولدوز او باز نمونه چې ورته اخلي د خوانده د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې ویل دي الکان او دي جنکیان او حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته، خزه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورېدلې وي، مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيان او د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پر شوې د نور خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د نصاب ته باندې شروع وځم کې هم مشکل راغله وو، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوي دی. خو زما هدف دا غوړی چې پاینده کوم چې بیکار دي او داس احساس وکړي داس مقوته داس مامور ده او داس مالور ده، موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته باندې زما خور کې چیرته بیکار شي، زما مور کې چیرته بیکار شي، او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل به موږ تړاو ورته ورن کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خوین دي کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د ضرورت په واجب باندې راوتلی. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دغه دغه ویژگی ها یا د مسابقه ځانګړتیا وي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې دار نوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچري خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سر کو دی روز خلکو نه سوال کینو کې د لږه اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه به چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر ول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دا دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستخار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، نو دا دانه کثافات دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي غتار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ اوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکوي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نه کړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر راونسي او دوی یو خي ورته پاک کړي، او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مې ربونی وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي، او داسې احساس وکړي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی نداره دي، هغوی په غیږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولای شو که وغواړو چې دغه انسان په غیږ کې راونیسو او خپل هیواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت هم دی چې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید مونږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې مونږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. مونږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه مونږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% مونږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړیو، فلانی داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. مونږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو، متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه راته پیدا شي، به مریضان راته پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل موږ غل معادل لرو، 10 تریلیونه زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلق ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو او که ملت وي که حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې. یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي. هغه خپله دوغ مره پیدا کوي چې سبا بیګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړه. هغه خپله یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی، هغه کډرونه دی، هغه په غیږ کې راوخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایي همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه که اقتصادي کډرونه دي، که ټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي. د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دی را دي شي. حتی چې فساد هم کوي، هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونو باید استفاده وکوي. دا ستونزې که چېرته موږ تاسو کولی شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جنب نه پیدا کیږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جنب نه پیدا کړو، خپل همکار ته ورته کامرا راوړه، موبایل راو چې عکس واخلو. په همدغه وخت کې خلک راغلل، هغه جنب جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب وم، د موټر ارنګ ما بانر ویده، په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغوی د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نه ما پوښتنه وکړل، ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخیستې، موږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونه هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو، په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تا خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور چې سره همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چی نشته. دا خبر زه تاسو سره زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد روان حق دی چې دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر د په هیواد کې پروژې جوړه کړي چې علاقه لري، څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دغه 15 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې، زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره ده، ستابره ده، زما ورجه خو کې تاسو سبزی خو کې، خدای غا اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ په دونه کې ما چې ودو مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړه زړه زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر یم، او هغه متاچ دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخول چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسائل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک 2000 او 2000 او 2000 او 2000 او 2000 پنځوس کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت د دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو، د دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو، چې تر څو هېواد هم جوړ شي او حداقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شیان تقدیم کړي وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه استاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې د افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درندوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری د ګران تصویر کی عادی فری اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لای دی د دوا کمرا سګرا لای دی د دوا کم سما د کشر روات سازرگری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تړل گملا بپوها تن ورګد شما سازرگری توری لملی دشمن راغی د خیال گری بکور قران چی هدی مرسم کدگران نور آلی نسوم کدگران نور آلی نسوم سما پا خیال ده جلو هیریم پا غمو کی آ میش گیریم پا غمو کی آ میش گیریم Sanas walam spina na kawam dabal chamina na kawam dabal chamina Nadir ghat dey nadir hod dey chalai kat mat pur ma jod dey chalai kat mat pur ma jod dey ټول خلک یې لکه دوست علي جانان خپل زړه کا دوست علي جانان خپل زړه کا سما د کشر روات دې شازرګری توري لملې دشمن راغی د خیال ګری تړل ګملا په پوها تنور ګل شما شازرګری توري